السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د مخکخو خزو پروګرام اوري. قربانای ملالی بشیر ده، خو په پیل کې د دې ساعت خبر نه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو میاشتو کې افغانستان ته 229 متریک ټنه طبي توکي لیږدولې دي. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه وکړه، او په سکاټلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ دوام کوي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 نیټې راهیسې 229 متریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 12 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلې دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته وارد شوي روغتیايي توکي کولی شي د 2 میلیونه ولکو خلکو عاجلې روغتیايي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان تا نو روغتیايي توکي هم واستوي. د جرمنی پر یو لوی لار لاس افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې وموندل شول. ډی پی ای خبري اجنس د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دغه پناه غوښتونکي د آلمان په زاکسن انهالت ایالت کې د وی لارې په شا کې موندل شوی دی. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي چې د رومانیا د پولیسو ته زنګ وهلی او ویلي دی چې د لارې لشاې غګونه اوریدلې دي. په لارې کې د 1400 کلونو ترمنځ لاس افغان کډوال سپاره و چې د دوی په خبره دی و قاچاقبر په مرسته ځای پر ځای شوي و. دغه پناه غوښتونکو ویلي چې دوی د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې جرمني ته رسیدلي دي. د پولیسو په خبره دا په روان کال کې 25م ځل دی چې په لویو لارو کې له لاریو نه پناه غوښتونکي موندل کیږي. د چین د بهرنی چارو وزیر له افغانستان د 40 ټنو زلغوزي ور رسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکاري لویا نخه بللې ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د زلغوزو د کارګو د چین پودونګ هوایی ډګر ته ور رسیدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیدي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامیار الوتکه کې د زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې 2 کاله وړاندې خصوصي سکتورونو دې برخه کې 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت تړون لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان مناشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند لس ورځنی لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتې برخوال له پاکستان نه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رضوی د خوشی کولو غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغه خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن وویل چې د دې موافقې مثبت نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ولسته روښانه شي. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جینسا کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علایم لري. جینسا کې ویلي چې له تېرې سې شنبې له ولسمشر جو بایډن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تېرې 4 شنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یو غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و. په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کوي. د سی او پی په نوم دغه کانفرنس ته به جانسن خبرداری ورکړي چې د نړۍ د تودوخې د کمولو لپاره وخت مخ په خلاصېدو دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي انساني او صنعتي فعالیتونو د ځمکې کوره توده کړې او باید مخنیوي ته یې ژر تر ژره لاس په کار شي. د دې کانفرنس او په ټوله کې د چاپیریال ساتنې د فعالانو هڅه دا ده چې د ځمکې تودوخه د سانتیګراد له 1.5 درجې ټیټه وساتي چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخنیوي وکړای شي. او وروسته له هغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلی ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د دې په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي، پرون ویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات او دغه راس په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړی ده.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شدې خبريږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې شدید خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني. پر دې موضوع د